چې کله تاسو یو قسم خورئ نو تاسو په هغه خبره باندې الله گواه جوړوئ، نو دا د قسم مانا. نو ولې تاسو الله تعالی گواه جوړوئ چې په یو ناجایزه کار باندې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله یو سړی په یو کار باندې قسم وخوري او بیا هغه دا خبره محسوس کړي چې هغه غلطی کړی ده، نو هغه دې قسم مات کړي او د هغې کفاره دې ورکړي، ټیک ده؟ هغه کار دې وکړي او بیا دې هغه کار وکړي. دا شان خلک چې منت ومني، یعنی نظر ومني، نو هغه هم یو قسم له قسم وي. که څوک وایي چې که زما فلانی کار وشو که نه، نو زه به دومره نفلونه وکړم او د هغې نفلونو تعداد یې ډېر زیات وي او بنده یې نشي کولی چې سل نفله به کومه او بیا چې زو او یا دا چې زه به په هر ګل او زیارت په ورځ روژه نیسم او هغه یې نشي کولی، نو هغه به هم دا قسم والا نو هغه به هم د قسم والا کفاره دا کوي. او نظر منل د خوښي خبره نه ده. هغه وخت بنده دومره په جذباتو کې راشي چې زر منل وکړي او بیا هغه کار سرته نشي رسولی، نو د خپل استطاعت هر چا ته پته وي. دومره خبره کوئ چې څومره تاسو کولی شئ، او داسې نه ده چې د نظر د منلو سره دي ستاسو یو کار وشي. نو دا خبره هم یاده ساتئ. دا خلک چې وایي چې سل نفلونه به وکړم، زه به دومره صدقه ورکړم، دومره روجې به ونیسم، الله چې زه پاس شم، او دا خبره یاد ساتئ چې الله تعالی ته هیڅ ضرورت نشته، نه زما د روجو، نه زما د نفلونو، او نه د صدقې. داسې خو نه ده، نعوذ بالله، چې تاسو هغوله پیسې یعنی صدقه ورکړئ، نو ځکه هغه ستاسو کار کوي. هغه چې څه کوي نو هغه به کیږي. نو په دې وجه ښه په هوش سره نظر منئ، او که تر نن ورځې پورې مو منلی وي نو د هغې کفاره ضروري ادا کوئ. هغه تاسو په سورت المائده کې په آیت نمبر 89 کې کتی شئ. والله سميع عليم، الله تعالی اورېدو والی دی او پوهې والی دی. الله تعالی ته پته ده چې چا قسم خوړلی دی او په څو نیتې خوړلی دی. څوک قسم خوري په دې وجه چې دا به زه ماتوم، او څوک د خرابې قسم خوري، هغو ته ټوله پته ده. نو په سورة المائده کې په 89 کې چې کوم قسم دی، لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم، نه به نیسي الله تعالی تاسو په هغه قسمونو چې هغه تاسو په لغ باندې خوړلی وي. لغ قسمونه کوم قسمونه دي؟ هغه قسمونه چې بنده به ارادې وخوري، لکه مون خلق چې په خبرو کې قسمونه خورو چې قسم دی چې دا کار داسې دی، او ځینې خلق په هره خبره باندې وایي چې والله دا کار داسې دی. نو د داسې خلکو د قسم د خوړلو سو اراده خو نه وي، بلکې دا د هغوی تکیه کلام وي، او په هره خبره کې هغوی دا قسم خوري چې قسم دی او قسم دی. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن چې کوم قسمونه تاسو د نیت او ارادې سره خوړلی وي، نو هغه قسمونه به تاسو د هغه قسمونو به تاسو ته جواب ورکولی الله تعالی له. دا سو وړه یعنی معمولی خبره نه ده. ځینې خلک د هغوی دا کار وي چې په هر کار باندې قسم خوري، یعنی ښه پاخو قسمونه خوري، حالان کې هغوی ته د دې خبرې علم وي چې قسم په هره خبره باندې نه دي خوړل پکار. تاسو د دې خبرې پته نشته چې د قسمونو به هم الله تعالی حساب اخلي، نو د قسم به هم تپوس کیږي. نو هغه قسمونه چې بنده د زړونه یعنی د ارادې سره خوري، نو په هغې به الله تعالی مؤاخذه کوي، یعنی بنده به نیسي. لیکن چې کوم لغو قسمونه دي د ارادې سره نه دي، نو په هغې به انسان نه نیولی کیږي، او دا د الله تعالی غټ رحم دی چې هغه بنده په لغو قسمونو باندې نه نیسي. والله غفور حلیم، الله تعالی ډیر بخلو واله دی. نو دا د الله تعالی رحم دی چې هغه بنده نه نیسي، او هغه حلیم دی، حلم واله دی، بردبار دی. د حلم څه مطلب دی؟ یعنی چې څوک مهلت ورکوي هغه انسان فورا نه نیسي. چې کله یو بنده غلطي وکړي او بیا هغه وخت فورا بنده ونیسي، که هغه سو غلط شي وګوري او هغه فورا فوراً رون کړي چې څوک خرابې واوري او هغه فوراً کون کړي چا څو غلط کار وکړو او د هغو لاس شل شي. الله تعالی داسې نه کوي، هغه بنده له مهلت ورکوي. د هغو سره حلم دی، حلم د څونه دی؟ د تحمل نه، یعنی د برداشت نه. دا د هغو برداشت دی چې هغه انسان برداشت کوي. انسان خو دومره ظالم دی چې هغه په خپل ځان په خپله ظلم کوي، ګناهونه کوي. چې کله هغه په نورو باندې ظلمونه کوي، نو په اصل کې دا هغو په خپل ځان باندې دا هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي. او دا الله تعالی تحمل دی چې دا دنیا روانه ده، چلیږي، ټول نظام چلیږي. دا خو د الله تعالی حلم دی چې روانه ده. ګنې دا دنیا د دې خبرې قابله نه ده چې دلته دسو نظام وچلیږي او یا دلته انسان وګرځي راوګرځي. دا د هغو حلم دی، دا د هغو صبر دی، دا د هغو برداشت دی. زموږ سره کله کله انسان داسې ویډیوز وګوري چې بنده حیران شي چې دا دنیا څنګه ګرځي. زموږ په خپل ځان هم قابو نه وي. موږ وایو چې که دا هر څه زما په لاس کې وي نو ما به اوس ختم کړي وو. چې څوک دومره ظلم کوي، څوک په ماشومانو باندې، څوک په ښځو باندې، څوک په ځناورو باندې، داسې ویډیوز مخې له راشي چې انسان د هغې په کتو سره ولړزیږي او د هغو وس نه رسي چې هغه څه وکړي. لیکن الله تعالی چې هغه قادر دی، سوچ کوئ د هغو حلم زموږ مخې له خو ډېر کم څه راځي. او په ټوله دنیا کې سوسونه کېږي او کوم ځای سوسونه کېږي. د یو مظلوم څه فریادونه دي، د چا د خولې نه اخیږي، نو هغه الله تعالی ته رسي. او د الله تعالی حلم دی کنه چې هغه برداشت کوي. الله تعالی حلیم دی، هغه انسان زر نه نیسي. مخکې چې کوم آیت را روان دی نو په هغې کې هم یو اهم خبره ده د قسم په حواله سره، ځکه چې د قسم خبره را روانه ده. او دا قسم چې دی دا یو خاص قسم دی، دې ته ایلا وایي. او زه به درته دا ایله بیانوم، نو بیا به تاسو په آیت باندې پوه شئ انشاءالله. ایله وایي چې کله یو خاوند قسم وخوري چې زه به خپلې ښځې طرف ته نه ځم، یعنی زه د دې سره هیڅ قسم تعلق ساتل نه غواړم، چې زه د دې سره جسماني تعلق نشم ساتلی، دې ته ایله وایي. دلته وفرمایلی شو چې للذین یؤلون، د هغه خلکو د پاره چې قسم وخوري، من نسائهم، د خپلو ښځو سره، تربص اربعة اشهر، انتظار کول دي څلور میاشتې. صرف د هغوی د پاره دلته لیمټ لګولی شوی دی چې ستاسو د پاره د څلورو میاشتو لیمټ دی، حد دی. دا قسم د څلورو میاشتو د پاره خوړلی شي چې زه به د خپلې ښځې سره تعلق نساتم. کسو خفګان پیدا شي یا جګړه وشي، سړی له غوسه ورغله، نو هغه دا نشي کولی چې زه ټول عمر ستا سره تعلق نساتم. یا سړی بله ښځه وکړي او هغه بېمه ښځه پرې قسم وخوري چې ته به بلې ښځې له نه ځې، او یا هغه قسم وخوري چې زه به اولنۍ ښځه چې ده نو د هغې سره به تعلق نساتم، نو شریعت وایي چې نه، تو آزاد نه یې. تو به ښځه دغه شان ټول عمر اویزانده نه پرېږدې، هغه ستا په نوم نشي کېناستی ستا په انتظار کې. او ته به ټول عمر، یعنی داسې نه ده چې ته به ټول عمر هغه دغه شانتې پرېږدې، یا کال به نه راځې. ستا سره صرف د څلورو میاشتو وخت دی، څلور میاشتې دي، بس څلور میاشتې میکسیمم تاسو د دې قسم خوړی شئ. که ډېر هم ناراضه یې خو صرف څلور میاشتې، د دې نه زیات وخت تاسو نشئ اخیستی. چې کله څلور میاشتې تېرې شي نو سړی به راځي. که هغه د څلورو میاشتو نه مخکې راشي نو ډېره ښه ده، هیڅ مسله نه ده. لیکن د څلورو میاشتو نه زیات وخت نشئ اخیستی. چې څلور میاشتې وشي نو واپس دې راشي خپلې ښځې له، او تعلق دې وساتي د هغې سره. که څلور میاشتې تېرې شي او هغه واپس نه شي، نو د ښځې سره دا آپشن دی چې هغه عدالت ته لاړه شي او عدالت هغه سړي ته ووایي چې یا خو ته دې ښځې له دوباره لاړ شه، او که داسې نه کوې نو دې له طلاق ورکړه. او دا د پوهې خبرې دي، نو په غور سره یې واورئ. کوپدی په صحیح طریقه سره تاسو پوه نه شي نو ګړبړ به پیدا شي. بعضی خلک وایي چې نه د څلور میاشتې پس په خپله د ښځې طلاق وشي، لیکن داسې نه دي. جمهور علما وایي، هغوی دا وایي چې نه، چې کله څلور میاشتې تیرې شي نو ښځه به عدالت ته ځي، هغه به عدالت ته ځي او عدالت ته به لاړه شي او هلته کې به مقدمه دایر کړي، او چې څلور میاشتې تیرې شي نو اوس به او بیا به عدالت چې دی سړی مجبوره کړي او هغو ته به ووایي چې ستا سره دوه آپشنز دي، چې یا تو دا ښځه پرېږده چې دا تو دغه شان آویزان د نه شي پرېښودی، او یا دویم آپشن دا دی چې دی تو دې ښځې ته واپس شه. د دې نه مونږ ته دا هم پته لګي چې څوک دا فتوا ورکوي چې څوک خپلې ښځې له د یو کال پورې رانغې پس وجه هغه چېرته په بهر ملک کې وي دومره موده د ښځې نه لرې وي او دومره موده ښځه او سړی د یو بل نه لرې وي د دواړو رضامندي وي نو په خپله طلاق وشو. نو دا خبره صحیح نه ده، داسې طلاق نه کېږي، ټیک ده. دویمه خبره دا ده چې یو سړی د ښځې نه لرې اوسي هغه قسم خو نه دی خوړلی. دا هم پوینټس دي چې زوی تاسو ته بیانوم. نو هغه قسم نه دی خوړی، هسې د خپلې ښځې نه لرې دی، بیا هم د ښځې سره څلور میاشتې تا شته، هغه عدالت ته تلی شي او هغه خوله اغستی شي، هغه دا ویلی شي چې دا سړی زما سره تعلق نه ساتي، نو عدالت به هغه مجبوره کړي چې هغه خو یا دې له طلاق ورکړي او یا د دې سره تعلق وساتي. نو څوک ښځه داسې نه شي پرېښودی چې په نوم دې ښځه وي او تعلق دې ورسره نه ساتي. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې کله د هغو خلافت و نو هغو به د شپې ګشت کوه، هغو به د کورونو خبرې اورېدې. نو هغه د یوې ښځې یو شپه هغه روان و ګشتې کوه، د یو کور ته یې غوږې خودې، نو په هغې کې د یوې ښځې آواز هغو اورېدو چې هغې یوه قصیده وې، یو نظم یې وې، او په هغه نظم کې هغې خپل ټول حال بیان کړو چې په ما باندې په دې وخت څو تیریږي. یعنی ظاهره ده چې په هغه ورځو کې به خلک په جهاد باندې تلو، هغوی به ډېره موده د کور نه بهر وو او ښځې به یوازې وې. نو هغه ښځې خپل خاوند ستایو چې افسوس دومره په دې افسوس دی په دې دومره تیارو باندې او په دومره اوږدو شپو چې زما خاوند نشته چې د هغو سره زه وخاندم، خبرې ورسره وکړم. او دا د هغې د شعرونو ترجمه ده. قسم دی د الله، که د الله یره مې نه وی په زړو کې نو د دې کټ خپو به اوس حرکت کوو، چقارې به یې کوو. یعنی اوس به څوک بل سړی و دلته، ظاهره ده د ښځې هم یو ضرورت وي. نو حضرت عمر رضی الله عنه لاړو خپلې لور حفصه رضی الله عنه طرف ته، چې یو ښځه د خپل خاوند نه بغیر زیات نه زیات څومره اوسېدی شي، نو هغې ورته وی چې څلور میاشتې، او که ډېرې زیاتې شي نو شپږ میاشتې. نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه دا حکم جاری کړی و چې یو مجاهد به د دې مودې نه زیات وخت نه تیروي په سفر کې، یعنی هغوی به راځي خپل کور ته، د څلورو میاشتو نه زیات وخت هغه نه شي اوسېدی، ځکه چې په دې طریقه ښځه په سو فتنه کې اچولی کېدی شي، یعنی په ګناه کې اخته کېدی شي، نښتې کېدی شي. هغه وی که نه چې که زما په زړه کې د الله یره نه وی، یعنی هغه ښځې وی که نه چې که زما په زړه کې د الله یره نه وی، نو زما د پلنګ خپې به اوس هم رقېدی. نو د هغې نه پته لګي چې سړی ښځه داسې نه شي پرېښودی که قسم یې نه وي خوړلې، او دواړه په دې خبره رضامند وي. د چا څو مسله وي، د یوې ښځې خاوند بیمار شو، څلور شپږ میاشتې سو، یعنی هغه بیمار دی، په بستره دی، نو هغه خو د ښځې ضرورت نه شي پوره کولی، هغه ښځه په دې خبره راضي ده. یا یو سړی دوی مادو کړی دی او هغه دا ښځه وایي چې ماله طلاق مه راکوه، زه خپل د ښځوالۍ حق تا ته بخم، لیکن ما داسې پرېږده. نو داسې هم کېدی شي. دغه شان څوک په لرې ملکونو کې اوسېږي، سو د ایمیګریشن مسله ده، د ویزې مسله ده، یا یا هغه پجاب کې د چټي وطن ملاويږي او خځه په دې خبره راضي ده او هغه وایي چې خیر دې هیڅ مسله نه ده نو بیا هم داسې کېدی شي نو څوک دا فتوه نشي لګولی چې د دوی په خپله طلاق وشو دومره کلونه تیر شو او د دوی تعلق نشته دا نو داسې د ځان نه طلاقونه نه کېږي چې د وخت د تیرېدو سره نکاح ایکسپایر کېږي نو دا خبرې خلکو د ځان نه جوړې کړې دي ها که یو سړی ښځې له نه ځي پس وجه هغه د دې خبرې قابل نه دی نامرد دی یا هغه د ناراضۍ په وجه نه ځي یا بل سوداسي ریزن دی د ښځې نه بدله اخلي ځکه چې د هغو سره بله ښځه ده او دی له سزا ورکوي چې ستا طرف ته زه نه راځم نو اوس د ښځې سره د خوله حق دی چې هغه خوله واخلي د داسې سړي نه اوس په خوله او طلاق کې څه فرق دی خوله دا وي چې یو ښځه په خپله عدالت له لاړه شي چې زه د دې سړي نه طلاق اخلم او طلاق چې وي نو دا به سړی ورکوي د دې فرق درته لږ شان بیانوم په طلاق کې سړی حق مهر واپس نشي اغستی او په خوله کې هغه واپس اغستی شي هغه مطالبه کولی شي او ښځه به یې واپس کوي ځکه چې ښځه په خپله طلاق غواړي د طلاق عدت دی او مخکې به راځي درې میاشتې او یا درې هیزه او د خوله یوه میاشت او یو هیز دی او که پرېګننت وي یعنی حامله وي نو وضعی حمل یعنی چې ماشوم پیدا شي نو عدت پوره شو د خوله نه پس نکاح کیدی شي په طلاق کې رجوع کیدی شي د هغه خاوند سره لیکن که هغه ښځه مغلظه وي یعنی نو په هغې کې دوباره نکاح نشي کېدی دا به درته په راروان کلاس کې بیان کړم انشاءالله په خوله کې سړی رجوع نشي کولی او په طلاق کې د رجوع کولو آپشن وي نو دا هر څه تاسو ولیکئ دا به زه تاسو ته بیان کړم خو فیلحال یې ولیکئ د خوله نه پس ښځه د خاوند په کور کې اوسي لیکن په طلاق رجعي کې به نه د خوله نه پس ښځه د خاوند په کور کې نه اوسي ځکه چې ښځه اوسېدل نه غواړي لیکن په طلاق رجعي کې به ښځه د خاوند کره اوسي او یوې ښځې صرف په دې وجه خوله اخیستې وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې چې زه د خاوند سره اوسم او زه د هغو ډېره ناشکري کوم یعنی ناقدري بار بار کوم که یو سړی ډېر وهل ټکول کوي نو دا هم د خوله یو ریزن کیدی شي نو داسې ریزن یعنی وجه کیدی شي چې ښځه د خاوند سره اوسېدل نه غواړي لیکن هغه وجه به جنون وي هغه به اصلي وي نن سبا داسې هم طلاقونه کېږي چې څه خاص وجه نه وي خو بیا هم ښځه اوسېدل نه غواړي او واقعي که څه ریزن وي نو بیا طلاق بنده اخیستی شي یا د خوله مطالبه کولی شي بنده زمون مذهب د هندو مذهب په شان نه دی چې یو ځل وعدو شو نو اوس ټول عمر د هغو سره تېرول دي د مرګ به مې هم د هغو سره وي او سوځېدل هم د هغو سره نو داسې نه ده که یو ښځه وایي چې د دو سره په اوسېدو کې زه د دو ناشکري کوم او د الله تعالی هم ناشکري کوم نو بیا هغه خوله اخیستی شي نو د هغو سره څلور میاشتې دي یعنی د سړي سره هغو ته دا ویلی شوي دي چې داسې نه ده چې ته په نکاح کې بنده وساتې چې دا د بل چا سره هم وادو نه شي کولی نه د دې حق ادا کوې او بنده کړي دي دا نو ته داسې نه شي کولی نو الله تعالی د ښځې حمایت کړی دی دلته د هغې په حق کې خبره کړې ده نو دې خبرې سړو ته په کار ده چې پته وي فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم کچری هغه رجوع وکړي او هغه واپس راشي نو الله تعالی غفور رحیم دی چې کوم قسم یې خوړلی و او په څلورو میاشتو کې دننه هغه رجوع وکړو نو اوس د څه کولو ضرورت نشته هغو ته د قسم کفاره دي ادا کړي او الله تعالی معاف کولو والا دی وإن عزموا الطلاق او که هغه اراده کړي وي دا طلاق هغه قسم خوړلی دی او په زړه کې اراده کړې ده چې زه دې له طلاق ورکوم او پرېږدم یې نو فإن الله غفور رحیم نو طلاق خو په خوله باندې ویلی شي که نه او د زړه اراده خو په زړه کې وي لیکن الله تعالی هغه اراده هم اوري او په هغې باندې پوهه دی که ته هغه خبره په خوله باندې هم ونوې ښځې ته د ویلو نه مخکې الله تعالی ته پته ده الله تعالی واورې ده ستا خبره د دې خبرې نه مونږ ته د دې خبرې هم پته لګي چې الله تعالی سمیع علیم دی ځکه چې په دې معاملاتو کې خلک په یو بل باندې الزامونه لګوي خپل ځان ورته په حق ښکاري او بل ورته غلط ښکاري. نو یاد وساتئ دا خبره چې هر خبره الله تعالی اوري. ستا په ذهن کې چې کوم خیال راځي کنه، نو الله تعالی ته د هغې هم پته ده. ډېر زیاتی کېږي او ډېر الزامونه لګي. خپل ځان بنده رښتینی ثابتوي او بل دروغجن ثابتوي. نو الله تعالی خو هر څو اورېدو واله دی او پوهې واله دی. او اوس آخري آیت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. کو طلاق شوي ښځې انتظار وکړي درې حیض یا درې طهر. دا د چا خبره کېږي؟ دا د عدت خبره ده او دا د طلاق رجعي خبره ده. را جیم او عین او یا طلاق رجعي هغه طلاق وي چې په هغې کې د خاوند سره د رجوع کولو حق وي، یعنی اولنی طلاق او یا دویم طلاق. دا دوه طلاقه طلاق رجعي دي. که یو ځلې طلاق ورکړی وي او که دوه ځلې طلاق ورکړی وي، دا هغه طلاقونه دي چې په دې کې سړی رجوع کولی شي، یعنی ښځه واپس اخیستی شي او دې ته رجوع وایي. نو هغه ښځه واپس اخیستی شي، نو په اولنی طلاق باندې داسې نه ده چې ښځه فوراً واده وکړي. دلته موږ ته نو په اولنی طلاق باندې داسې نه ده چې ښځې فوراً دلته کې موږ صرف په طلاق رجعي باندې خبره کوو. نو ښځو ته داسې طلاق میلاو شي نو ښځې دې انتظار کوي او هغه بل ځای نکاح نشي کولی او هغه څومره انتظار کوي؟ ثلاثة قروء، درې حیض او یا دویمه معنی هو د طهر. د دې په باره کې د علما مختلف رای دي چې دا حیض دی او که قرو دی، یعنی درې حیضه چې تر څو پورې د هغې درې ځله حیض نه دی راغلی، نو هغه به په عدت کې وي. هغه بل ځای واده نشي کولی. او ځینې وایي چې درې طهر، یعنی که د هغې درې طهره شوي وي، درې طهرونه یې شوي وي، یعنی د پاکۍ وخت، نو هغه درې پکار دي. لکه د یوې ښځې د اولنی تاریخ نه واخله د اومې جنورۍ پورې پیریډ وي، او چې کله د هغې پیریډس ختمې شوې نو سړي ورله طلاق ورکړو. او د طلاق سنت طریقه کومه چې موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم قیلي ده کنه، هغه دا ده چې د ښځې پیریډس وشي نو بغیر د هغې سره چې له تعلق یې نه یې قایم کړی هغې له طلاق ورکړي. داسې نه ده چې د هغې سره تعلق ساتي او بیا ورله طلاق ورکړي، نه، د هغې سره بغیر د سملاستونه هغې له طلاق ورکړي. نو اوس دا د هغې د طهر ورځې دي. لکه هغه ورله په اتم نهم یا لسم تاریخ باندې طلاق ورکړو او دا ټوله د هغې د طهر وخت دی، یعنی دا ټول د هغې د طهر وخت دی. او لکه د مثال په طور د اولنۍ فرورۍ نه واخله د اومې فرورۍ پورې د هغې یو ځل پیریډس وشو، یعنی د طلاق نه پس دا اولنۍ حیض دی او د طلاق نه پس اولنۍ طهر هم تیر شو. اوس د اووم فروری نه واخله د یکم مارچ پورې د هغې دویم طهر شو او د یکم مارچ نه د اووم مارچ پورې بیا د هغې پیریډس وشوې، نو دا د هغې دویم حیض شو. او اوس د مارچ دا میاشتې تیریږي، د اتم مارچ نه واخله دا د هغې درېیم طهر دی. دا ثلاثة قروء دی چې دا څنګه مکمل شي. نو د یکم اپریل په یکم اپریل که د هغې پیریډز وشي نو د هغې عدت ختم شو. نو اوس هغه ازاده ده او هغه بل ځای واده کولی شي. دویمه رایه دا ده د علما چې نه، درې پیریډز دي، نو د یکم اپریل نه واخله د اووم اپریل پورې د هغې درېیمه پیریډ وشوه، نو په اووم اپریل د هغې عدت ختم شو. او د اولنی رای مطابق د هغې عدت په اولنی اپریل ختم شو. نو دغه فرق دی په دې دوو رایو کې، سو دومره غټ فرق نه دی، اووه یا لس ورځې چې څومره هم د هغې د پیریډز ورځې دي، نو په دې کې به د هغې عدت ختم شي. دا تاسو ولیکئ چې درې طهر یا درې حیضه شمارېږي، نو دا به شمارېږي د هغه طهر نه چې کله هغه طلاق ورکړی وو. دادا مسنون طریقہ د طلاق ورکولو د غنوري طریقې صحیح نه دي. خو اوس چې خزي ته چې په دې وخت کې طلاق ورکړې شو نو په دې کې دوه خبرې دي چې هغه زموږ د پوهېدو دي. چې که یوه ښځه پرېګننټ وي نو د هغې خو به پیریډز نه کیږي. خو طلاق وله ورکړې شي نو طلاق خو به وشي. نو اوس به د دې طلاق عدت سوي. د دې عدت دی وضع حمل، یعنی چې کله هغه بچی ډیلیور کړي نو د ډیلیوري نه پس د هغې عدت ختم شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د یوې ښځې خپل خاوند ته وی چې ته ماله طلاق راکړه او د هغې نه پس به رجوع وکړو، نو هغو له طلاق ورکړو او چې هغه مونځ له لاړو او واپس راغی نو د ښځې بچی شوی و، نو د هغې عدت هم ختم شو. نو دغه شان د پرېګننټ ښځې عدت وضع حمل وي، خو هغه اووه میاشتې وي او که هغه نه هم میاشتې وي، یعنی د بچی په پیدایش سره عدت ختم شي او د هغه وخته پورې دا ښځه چرته هم واده نه شي کولی. نو یو حامله یعنی پرېګننټ ښځه د دې نه ووته، او یو هغه ښځه چې د هغې پیریډ نه کیږي، یعنی د هغې پیریډ ختم شوي دي، او یا هغه ښځه دومره کم عمره ده چې د هغې لا پیریډ شروع شوي نه دي. د دې دواړو عدت درې میاشتې دی، تری منس د دریو میاشتو، او دا میاشتې چې دي نو دا اسلامي میاشتې دي. بعضي خلک دا نورې میاشتې شماري. نو درې اسلامي میاشتې لکه د زکات دپاره چې تاسو اسلامي میاشتې شماروئ، درېمه هغه ښځه هم کیدای شي چې هغې له طلاق ورکړې شوې وي لیکن د هغې رخصتي نه ده شوې، نو د هغې عدت نشته. هغه په دویمه ورځ هم د چا سره واده کولی شي. صحیح ده که نه؟ ښه، اوس د دې عدت څه طریقه ده؟ ځینې خلک وایي چې د کور نه به وزو، چې د کوره وزو او که نه، نو په دې عدت او کونډې په عدت کې فرق دی. هغه د څوک عدت دی او دا هغه عدت نه دی، هسې نوم یو دی. د عدت څه مطلب دی؟ د دې مطلب وي شمارول. نو دا خو شمارول دي صرف، د دې د څوک سره څه تعلق نشته. نو د طلاق عدت مختلف دی، او دلته کې صرف د طلاق رجعي خبره ده، او په طلاق رجعي کې داسې نه ده چې سړی طلاق ورکړي او ښځه به سامان په سوټکیس کې واچوي او د کور نه به وځي. داسې به نه وي. په طلاق رجعي کې ثلاثة قروء، یعنی دا درې قروء چې دي، نو دا به هغه د خاوند په کور کې تېروي، ځان به ښه سنبالوي، خپل نورمر ژوند به تېروي، هر څه به کوي. او دا به ولي هلته وي؟ ځکه چې دا وخت دی چې په دې کې سړی رجوع کولی شي، واپس راتلی شي، هغه واپس اخیستی شي. که دا کور وي نو هغه داسې کولی شي که نه، او که دا کور پرېږدي نو غلط فهمي جوړېدی شي. که دا تلل غواړي نو تلی شي، خو غلط فهمي زیاتېدی شي. نو بهتره دا ده چې هغه په کور کې وي، کور پرې نږدي. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. نو دا غي لپاره حلال ندي چې هغه پټ کړي چې څو الله تعالی پیدا کړی دي د هغوی په رحمونو کې، کوچري هغه په الله او په اخرت په ورځ باندې یقین ساتي. سړی طلاق ورکړی دی او ښځه ناسته ده، دا هغې عدت دی، او هغې ته پته ولګېده چې زه خو پرېګننټ یم. نو اوس هغه وایي چې زه د دې سړي نه ځان خلاص کړم. زه ولې دو ته ویم چې زما په خېټه کې د دو بچی دی؟ نو هغې ته ویل دي هغه دا نه شي پټولی. که هغه په الله باندې ایمان ساتي او د اخیرت په ورځ باندې ایمان ساتي، نو دا ډېره غټه خبره ده چې یو مسلمانه ښځه وي او د هغې په الله باندې یقین وي، د اخیرت په ورځ باندې هم یقین وي، نو هغې ته به ویل وي چې زه پرېګننټ یم. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. او د هغې خاوند زیات حقدار دی چې هغو ته وویلی شي چې هغه د دې عدت په دوران کې رجوع وکړي، که د هغوی اراده وي د اصلاح کولو. یعنی دا په ښځه باندې نه ده، دا د سړي حق دی زیات چې هغه رجوع وکړي، د هغو حق جوړېږي. یعنی هغو له الله تعالی دا حق ورکړی دی چې که هغه غواړي نو هغه ښځه واپس اخیستی شي، رجوع کولی شي. او په دې کې شرط دی. شرط څه دی؟ ان کچری لیکن شرط سوده ارادو اصلاحا داغو اراده وی د صلح کولو کو هغه بیا هغه حرکتونه کوي بیا د تنگولو د پاره هغه واپس اخلي خزا چې دا زه دوباره واخلم بیا به ورله طلاق ورکړم بیا به په عدت وکړم نو خلکو به داسې کول بیا به یې دوباره واخیسته بیا به یې طلاقه کړه او بیا به یې عدت شروع شو نو ښځو به بیا بل ځای واده نه شو کولی چې عدت به ختم شي نو دا به بل واده وکړي نو بیا به یې ورسره رجوع کړو نو کینولی به یې وه نه به ورسره تعلق ساتو او دغه شان به یې تنګوله نو کو چې د چا د څه تنګولو اراده وي نو بیا نه لیکن کو اوسېدو اراده وي د هغې سره د خوشحالۍ سره د ساتلو د محبت سره د صلح او صفایې سره نو بیا سړي ته وویلی شو چې ستا سره حق دی واپس اخیستی شي ښځه او بعضې وخت ښځه نه غواړي چې سړی د رجوع وکړي هغه اوس د هغو سره اوسېدل نه غواړي نو دلته به د ښځې مرضي نه شي کتې چې هغه غواړي او که نه کو هغه
نه غواړي اوسېدل له داسې سړي سره نو د هغې سره کومه دروازه ده د خوله نو هغه بیا د خوله دپاره مقدمه دایر کولی شي حقي مهر به واپس کړي او خوله وکړي
لیکن دلته هغه نشي ویلی چې سړی وایي چې زه رجوع کوم او ښځه وایي چې نه زه خو نه کوم د هغې آپشن نشته په دې خبره پوه شوي او سړی به رجوع څنګه کوي د هغې څه طریقه ده نو ضروري نه ده چې جسماني تعلق دی وي نو بیا به رجوع شي که سړی هسې د صلح صفایې څو لفظونه ووایي چې ټیک ده خبره ختمه کړو یا یې هغه ځان ته را تر غاړه باسي یا یې ورسره د محبت خبرې وکړي یعنی پته ولګي چې هغو جګړه ختمه کړه اوس به مونږ بیا واپس ژوند تېروو نو دای رجوع وکړو که نه نو رجوع به وشي نو یو ځل خو طلاق وشو دا به یو ځل شمارېږي لیکن ښځه ځان آزاد نشي ګڼلی کو هغه آزادي غواړي نو هغه به د خوله دپاره درخواست ورکوي عدالت له او ځینې ښځې ډېرې جذباتي شي ویک شي لکه موږ چې په حیث کې د جذباتو خبره کړې وه نو هغوی ته یاد هم نه وي چې په عدت کې څومره وخت تیر شو او یا ما ته په ژوند کې څومره ځله طلاق راکړی شوی دی او که درې ځل چې یو ځل یې را کړی دی که دوه ځله یې را کړی دی او که درې ځله یې را کړی دی اکثر خلک په دې کې کنفیوز وي ولې خلک کنفیوز وي دا خو ډېره غټه معامله ده او دا سیریس اخیستل پکار دي که د چا حافظه دومره خرابه وي او یاد ورته نه وي نو هغوی دې ولیکي او بله دا چې د سړي اراده د اصلاح ده نو هغه دې رجوع وکړي ځینې خلکو د طلاق نه هم مزاق جوړ کړی وي هغوی په خوله باندې د طلاق نه سیوا بله خبره نه وي چې که تا دا وکړل نو طلاق به دله درکړم بس زه به ستا له طلاق درکړم یعنی دا د هغوی دمکۍ وي هر وخت د طلاق ورک د هغوی دمکۍ هر وخت د طلاق ورکول وي نو بیا دا خو اصلاح نه ده که ته واقعي کور جوړول غواړې نو بیا صحیح طریقه سره رجوع وکړه او که نه کول غواړې نو بیا هغه د عدت د ختمېدو نه پس مه مجبوره کوه هغه مه پاتې کوه که اراده د اسلامي نو هله بیا رجوع کوه ولهن او د هغوی د پاره دي یعنی د ښځو د پاره حقوق دي مثل په شان الذي عليهن چې څو د هغوی د پاسه دي یعنی د ښځو حقوق هم دي حقوق هم دي په سړو لکه څنګه چې د هغوی فرایض دي نو داسې نه ده چې د ښځې حق نشته یعنی داسې نه ده چې د ښځې حق نشته د ښځې هم حقوق دي لکه څنګه چې د ښځو فرایض دي نو دغه شان د هغوی هم دي یعنی لکه څنګه چې د هغوی ذمهداري دي نو دغه شان د هغوی حقوق هم دي دا جدا خبره ده چې خلکو حقوق یو شان دي چې د ښځو حقوق یو شان دي او د سړو حقوق بل شان دي د ښځو فرایض یو شان دي او د سړو فرایض بل شان دي او د ښځو چې کوم حقوق دي نو هغه د سړو فرض دي چې هغه پوره کړي دغه شان د سړو چې کوم حقوق دي نو هغه د ښځو فرض دي چې هغوی پوره کړي مطلب سړو له حقونه ورکړي دي الله تعالی چې د یو حق وي نو هغه د بل فرض وي لکه د یو اولاد څه فرض وي چې هغه د مور او پلار خدمت وکړي او په مور او پلار څه فرض دي چې هغوی د اولاد صحیح تربیت وکړي نو چې د یو تم کوم فرض وي نو هغه د بل حق وي نو د ښځو چې کوم حقوق دي نو په سړو باندې هغه لازم دي چې هغوی د ښځو دا حقوق پوره کړي دغه شان د ښځو هم فرایض دي د علیهن مطلب دا دی چې د هغوی هم فرایض دي
چې هغه په بالمعروف یعنی ښه طریقه سره په معروف طریقه سره پوره کړي.
نو په سړو باندې د ښځو حقوق دي او په ښځو باندې د سړو، او دا به دوی پوره کوي. نو هغه څه حقوق دي چې د ښځو په ذمه دي او یا د سړو په ذمه دي؟ په مسلم کې د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خطبه ورکړې وه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ای خلکو، د ښځو په باره کې د الله تعالی نه یریږئ، تاسو هغوی د الله تعالی تاسو هغوی د الله د امانت په توره اخیستي دي، یعنی الله نوم مو اخیستی وو او د الله د ضمانت سره مو هغوی اخیستي دي چې تاسو به د هغوی نه فایده اوچتوئ. چې کله تاسو د نکاح عقد تړلی وو او د الله نوم مو اخیستی وو او تاسو چې کله تاسو نکاح تړئ، نو د الله نوم واخلئ او بیا د نکاح عقد وتړئ، او د هغې په وجه دا ښځې په تاسو باندې حلال کړی شي. ګنې ښځې په چا هسې نه حلالېږي، د الله د کلمې په وجه د هغوی شرمګاه ستاسو دپاره حلال شو، او په ښځو باندې ستاسو حق دی چې هغوی ستاسو په فرش باندې هیڅوک پرې نه ږدي چې د هغې په وجه تاسو ناراضه شئ، یعنی ستاسو په بستره باندې هیڅوک پرې نه ږدي چې د هغې سره تاسو ناراضه شئ، یعنی دا د سړي حق دی په ښځه باندې. نو ښځه به کور ته داسې سړی نه پرېږدي چې کوم سړی نه غواړي چې دی دې زما کور ته راشي، او که هغه داسې نه کوي نو هغه داسې ووهئ چې هغه ظاهر نه شي، یعنی هلکشان. او په تاسو د هغې دا حق دی چې تاسو هغې له د خپل وس مطابق خوراک څښاک ورکوئ. یو سړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې په موږ باندې زموږ د ښځو حق شته؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، سو حق دی چې کله تو خورې نو هغې له هم ورکوه، چې کله تو اغوندې نو هغې ته هم اغونده، نه هغه په مخ باندې مه وهه او مه ورته کنځلې کوه، او چې د هغې نه خفه شې نو بل خوا یې مه لېږه، په کور کې ساته، یعنی که ناراضه هم شې نو داسې ورته مه وایه چې زه وزه زما د کور نه. او ښځې وایي چې اسلام موږ له سوره کړي دي چې سړی موږ په درې طلاقه باندې د کوره وباسي، نو داسې خو هېڅ هم نشته. نو چې څوک په اسلام باندې نه پوهېږي نو بیا داسې خبرې کوي چې یو سړی هم درې ځله طلاق سو چې سل ځله طلاق درکړي نو هغه تا د کور نه نشي شړلی. او تاسو وکتل چې په اولنی طلاق کې به هغه عدت د خاوند په کور کې تېروي، سړی به هغې له نان نفقه ورکوي، او که هغه پرېګنټ وي نو سړی د هغې د ډیلیوري پورې ذمه دار دی چې هغه به د دې د نان نفقه ادا کوي، هغه به دې له خوراک څښاک جامه پیزار هر څه کوي، ځکه چې د هغو بچی د دې په خېټه کې دی، او دا د سړي ذمه داري ده چې هغه یې پوره کړي. دغه شان په سړي ذمه داري ده چې هغه د ښځې یعنی د هغې ضروریات، د هغې خوراک څښاک نه علاوه د هغې علاج معالجه، د هغې هر څه ذمه داري په سړي باندې ده، په ښځه باندې نشته. یوې ښځې ته سړی دا نه شي ویلی چې تو لاړه شه پیسه وګټه او د کور خرچه هم چلوه، داسې سړی نه شي ویلی، ځکه چې هغه د نکاح عهد کړی دی. نو دا یو کانټراکټ وي چې هغه به د ښځې حقوق ادا کوي. دغه شان د کور په حالاتو کې د هغې سره حسني سلوک کول دا د ښځې حق دی. او کجوان وو او په صورت النصاب کې به موږ انشاءالله مخکې وایو، کو تاسو ته وخت ملاو شي نو تاسو د اتلسم آیت نه واخله د شلم آیته پورې وګورئ چې څومره زبردسته خبره شوې ده. که ستاسو یوه ښځه خوښه هم نه وي، نو کیدی شي چې په هغې کې بله څو داسې خبره وي چې هغه به ښه وي، نو په دې وجه هغه تاسو وساتئ. لیکن کو تو دا اراده کوې چې زه د دې سره نه اوسم، نو بیا هم تا هغې له د سرو زرو او د سپینو زرو خزانې که ورکړې وي، نو هغه ته د هغې نه واپس نه شي اخیستی. او که دوه ښځې کوې نو عدل او انصاف به کوې، د هغوی حق مهر ورکړه او د خوشحالۍ سره ورکړه. او اسلام حق مهر ورکړی دی ښځې له په اسلام کې، او په بل یو دین کې دا مهر نشته.
او هغه چې ښځې ته څومره مناسب ښکاري نو دا د هغې مطالبه کولی شي.
بچی له پای ورکول هم ضروری نه ده چې ښځه په ځان باندې کیږدي. کوچرې هغه بچی له پای ورکول غواړي نو هغه به دې له د هغې پیسې ورکوي. که هغه طلاق هم ورکړی دی نو دا د سړي ذمه داري ده، ځکه چې هغه د دو بچی له پای ورکوي. چې کوم ځای په خپله اوسي نو هلته به دا اوسي. د خپل وسط یعنی طاقت مطابق
کچری
د رخصتۍ نه مخکې طلاق ورکړی شوی وي نو بیا به هم نهر نیم مهر ورکوي کو حق مهر ایښودی شوی وي نن خو څوک پوره مهر والو له هم مهر نه ورکوي کو نن څوک په اسلام نه دي نو دا د اسلام قصور نه دی دا د خلکو غلط رسمونه او رواجونه دي نو اسلام ته غلط مه وایې دا خلک چې په هغې باندې عمل نه کوي اسلام خو پوره پوره حقونه ایښي دي بس وایې چې زمونږ اسلام خوښ دی او هغه فالو کوی ځکه چې اسلام خو دا وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو د ازواج په تاسو حق دی او ستاسو په ازواج باندې حق دی او ستاسو حق دا دی چې ستاسو په بستره باندې ناخوښه خلک رانه ولي ستاسو ناخوښ خلک کور ته رانه ولي د دوی په تاسو باندې حق دی چې ښه جامه پیزار ورله ورکړئ او ښه پرې وخورئ او اوسکئ یعنی د خپل حیثیت مطابق چې کوم سړی د ښځې سره حقي مهر کیږدي او بیا نکاح وکړي هغه کم کړي یا زیات کړي د هغو د حق ورکولو اراده نه وي هغه دا په دوکه کې ساتي او د مرګه پورې حق مهر نه ادا کوي نو د الله تعالی په نسب هغه داسې وي لکه یو زانی یعنی زناکار چې ملاقات به کوي د الله سره دومره غټ د دې وعید دی نو ځکه سړي له په هغه همره مهر باندې اګري کېدل پکار دي چې څومره د هغو وس وي او هغه ورکولی شي او ادا کولی شي نو دا سوچ مه کوئ چې مونږ یې کوم ورکوو او په دوکه کې بل کیږدی او یا خلکو ته د خیلو لپاره ډېر مهر کېدی چې خلک وایي چې اله دومره مهر ایښی دی سور کومه خو یې نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه د خپل خاندان والو سره ښه وي او د ټولو نه زیات د خپل کور والو سره زه ښه یم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ډېر زیات ښه وو د خپلو بیبیانو سره ډېر ښه وو او فرمایلی شوی دي چې د ښځو سره خیرخواهي او نرمي کوئ ښځه د چجې نه پیدا شوې ده او د ټولو نه کږه چجه د پاسه واله چجه ده دوه چجې که نه یعنی دا پاسه واله چجه چې ده نو دا د ټولو نه کږه ده که چېرې تاسو د دې رسېده کولو کوشش کوئ نو دا به ماته شي یعنی هغه داسې جوړه ده نو تاسو د هغې رسېده کولو کوشش مه کوئ هغه چې څنګه ده نو د هغې سره به هغه شان ګزاره کوئ هغه شان اوسېدل دي او په دې پورې هم ځینې سړي خنداګانې او پیشاړي کوئ چې ګورئ که نه تاسو ته خو په اسلام کې کږه چجه ویلی شوې ده نو داسې خبرې نه دي کول په کار او دلته فرمایلی شوي دي ولیل رجال علیهن درجه او دلته سړو ته ویلی شوي دي چې ستاسو یوه درجه سیوا ده لیکن که وکتی شي چې کوم ځای الله تعالی درجه ورکړې ده نو د هغې وجه ده او دلته کې علیهن ولې ویلی شوی دی نو دا خبره د طلاق یافته ښځو ته ویلی شوې ده چې په دوی باندې د سړي یو درجه ده یعنی دا د سړي حق دی چې هغه طلاق ورکولی شي او د هغو د رجوع کولو هم حق دی نو یو درجه شوه که نه زیاته او که دا په یو عمومي یعنی عام معنی کې واخیستی شي نو بیا هم ویلی شي چې د سړي یو درجه سیوا ده ځکه چې هغه په ښځه باندې خرچه کوي هغه د کور حاکم دی هغه د کور منتظم دی انتظام کولو واله دی د ټولې خرچې هغه کفیل دی او جسمانی طور هم د عقل په طور هم جذباتي طور هم هر ځای ته خو تقریبا چرته یو کس به وي چې هغه نه وي طاقتور نو 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 ټول سړي د ښځو په نسبت طاقتور وي جذباتي طور هم سټیبل وي ښځې نه وي ښځې ته خو دا هم یاد نه وي چې ماله یې څو ځله طلاق را کړی دی نو په دې سیزونو کې سړي ته فوقیت حاصل دی د کور انتظام د هغو په ذمه دی خو دا هر څه مونږ الټه کړي دي نو اسلام ته قصور مه کوئ نو مونږ هر څه الټه کړي دي چې د کور انتظام اوس ښځه چلوي نو دا خو اسلام نه دی ویلي او نن مونږ دا رواج جوړ کړی دی چې نیمه خرچه به سړی کوي او نیمه به ښځه کوي او سړی به ښځه مجبوروي چې تو هم ځه او پیسې ګټه او چې تم زاو پیسې ګټه لکه څنګه چې زو ګټم نو دا اسلامي خبرې نه دي. اسلام وایي چې کو خزه پیسې راوړي نو هغه پیسې صرف او صرف د هغې د پاغې کې د سړي حق نشته، او چې سړی پیسې راوړي نو پاغې کې د ښځې حصه ده، ځکه چې دا د هغو ذمهداري ده. نو چې الله تعالی په چا باندې ذمهداري اچوي نو ظاهره ده چې هغو له درجه هم ورکوي ده. که نه لکه که تاسو د یو ځای پرنسپل جوړ کړئ نو هغو له ټوله ذمهداري چې هم نو هغو په هغو باندې بیا ټوله ذمهداري هم راشي د هغو په سر، هغه به بیا هغه ټوله اداره چلوي که نه. نو ځکه د هغو درجه هم زیاته وي. او نن چې د ښځې او د سړي کمپیریزن کېږي نو د هغې په وجه چې هغوی ښځه سړی جوړول غواړي، ښځه ښځه ده او سړی سړی دی، د دواړو ډفرنټ رولز یعنی مختلف رولز او ریسپانسیبلیټیز دي، جدا کارونه او جدا ذمهداری دي، د دواړو جسمونه جدا دي، د دواړو جسمونه جدا دي. خو هغه ښځه او سړی نیکي کوي نو د هغوی اجر یو شان دی. نو داسې نه ده چې د سړي د عبادت ډېر ثواب دی او د ښځې کم دی، داسې نه ده. په تعلیم کې، په خوراک څښاک کې د دواړو یو شان حقوق دي. مور پلار ته دا نه دي ویلی شوي چې زوی زیات ښه ساتئ او لور نه، لیکن د هغوی چې کوم کارونه او ذمهداری دي په هغې کې ځینې لا پریویلیج ورکړی شوی دی، یعنی زیات رعایت ورسره شوی دی، چاله زیات څه شی ورکړی شوی دی او چاله کم. لکه د وراثت حصه چې ده، ځکه چې په سړي باندې بوج سیوا دی، خرچه د هغو په ذمه ده، هغه به په ښځه او په بچو باندې خرچ کوي، په هغو د کور ټولې ذمهدارۍ دي. په ښځه خو نشته، نو د رعایت څه سبب دی؟ او نن ښځې وایي چې میرا جسم میری مرضی، خو په دې خبره نه دي پوها چې دا خو مونږ یوز کیږو، چې هغوی مونږ لغړی په بورډز باندې ولګوي زمونږ تصویرونه، زمونږ د نسوانیت نه هغوی فایده اخلي او هغوی یې خرڅوي او د هغې په ذریعه سړی مال ګټي، مونږ اډورټایز کوي، د دې نه هغوی ته فایده رسي او ښځې په دې نه پوهیږي او هغوی په دې جال کې ونښلي. نو دا د دواړو د کمپیریزن نه شي کېدی او نه د دواړو مقابله کېدی شي، د دواړو جدا جدا ذمهواري دي. لکه دلته چې وویلی شو ولهن، چې په هغوی باندې حقوق دي، لکه څنګه چې په هغوی باندې فرایض دي. او د سړي څه حق دی؟ خو د دې ټولو خبرو یو نچوړ زو بیان کړم په یو خبره کې، دومره په ډیټیل کې نه ځو، د ټولو خبرو یو نچوړ د تعین چې د ښځې او د سړي کومه رشته ده، په دې کې د ښځې صرف یو کار دی او هغه دی خپل خاوند خوشحاله ساتل، د الله په حدود کې یعنی لیمټس کې دننه اوسېدل، د الله تعالی په حدود کې په داسې طریقه اوسېدل چې خاوند د ښځې نه خوشحاله وي، دټس اټ. که د سړي زړه په دې خبره خوشحاله وي چې کور دې پاک صفا وي نو هغه کوه، که د سړي زړه د ښځې خیوه یعنی د هغې سنبالولو باندې خوشحالیږي نو هغه دې کوي. د هغې حیثیت دا نه دی چې هغه دې جارو وهي او صرف کټوۍ دې پخوي، هغه یو خادمه نه ده چې تا کور ته راوستې ده چې دا هر څه به هغه کوي، نه. لیکن که د سړي زړه په دې خوشحالیږي چې دا ټول کارونه دې هم دا کوي او هغه نشي افورډ کولی نو بیا به هغه دا هم کوي، لیکن که هغه افورډ کولی شي نو بیا هغې ته د کولو ضرورت نشته. د ځینو خلکو کره ډېرې نوکرانې وي خو سړی وایي چې نه، زه به د خپلې ښځې د لاس خورم. نو د هغې اصل مقصد دا دی چې که هغه د خپلې ښکلا وي، که هغه د هغې ښکلا وي، د هغې اخلاق وي، د هغې خوږه جبې وي، د هغې خوږه جبه وي، د سړي جسماني ضرورتونه پوره کول وي، په هر څه چې هغه خوشحالیږي، لیکن په حد کې دننه. داسې نه ده چې سړی وایي چې ته خپل حجاب لرې کړه او بهر ګرځه، زه په دې خوشحالیږم، او ښځه وایي او په دې هغه خوشحالیږي نو زه به یې کومه، نو داسې نه ده. نو الله تعالی لیمټس یې ښودي دي، په لیمټس کې دننه چې په کومو خبرو سړی خوشحالیږي نو په هغې کې د هغې لپاره جنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه ستاسو جنت دی او هم هغه ستا جهنم دی. په حدیث کې راځي حسن بن محسن رضی الله عنه فرمایي چې ما ته زما پوپی ویلی دی چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا ښځه څوک راغلی ده، دا وعده شوې ده، خاون والا ښځه ده. ما وی چې ها زه خاون والی یم، یعنی وعده شوې یم. نو تپوس یې وکړو چې ستا د خپل خاون سره څنګه معامله ده. نو ما وی چې زه د هغو اطاعت کوم، د هغو په خدمت کې هیڅ کمی نه راولم، کو هغه کو زما په وس کې نه وي نو هغه جدا خبره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغو په نظر کې ته څنګه یې، ځکه چې هغه ستا جنت او ستا جهنم دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایلی دی چې کوما د الله تعالی نه سیوا بل چاله د سجدې حکم ورکړی وی، نو ما به ښځې له دا حکم ورکړی وی چې تو خپل خاوند ته سجده وکړه. نو دلته د خاوند د مقام خبره شوې ده چې د هغو څومره اوچت مقام دی، لیکن سړي ته خاوند جوړېدل پکار دي او ښځه دې ښځه جوړه شي. چې خاوند شي خپله ذمه چې خاوند نه وي او خپله ذمه داري نه پوره کوي، نو بیا هغو د هغو هغه عزت نه وي. که یو سړی وهلته کول کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې څوک د خپل کور والو سره ښه دی، نو بیا دا رشته ښه چلیږي. یاد وساتئ دا خبره چې چا دا ریلیشنشپ، ځکه چې دا ریلیشنشپ ډیر سینسیټیو دی او په دې کې د شروع نه کوشش کول پکار وي. که یو بنده د چا د نظرونو نه وغورځېږي که نه، نو بیا ګرانه ده چې هغه په نظرونو کې سیوا شي. د هغې دپاره بیا ډیر کوشش کول پکار وي. ګنی که ګاډی د پټلۍ نه وغورځېدو که نه، نو بیا پټلۍ ته خېجول ګران شي. په دې کې که ستاسو هر قسم طبیعت وي، که هغه انسینسیټیو وي، د بل خبرې له اهمیت ورکول پکار وي. د انسینسیټیو خبرې کول بعضې وخت د دې سره بنده د نظرونو نه وغورځېږي. نو داسې خبرې مه کوئ، په ژبه کې خوږوالی پیدا کړئ، خیال ساتلو واله جوړ شئ، ښه لهجې استعمالوئ. دا د محبت رشته ده، په دې کې معاف کول پکار دي. او داسې هم کول دي چې ولې دې ما ته داسې ولې هم او داسې هم نه دي کول پکار چې ولې دې ما زما نه اجازت اخلي چې زه به دته د هرې خبرې وام. نه دي سړی ښځې ته داسې خبرې کوي چې هغه پرې خفه شي، او نه دي ښځه چې د هغې سره د هغوی زړونه مات شي. په دې کې یو بل له خیال ساتل دي، همدردی کول دي د یو بل سره، محبت او د یو بل د جذباتو خیال ساتل دي. نو دا به بیا هله چلیږي. ګنی دوه ناشنا خلک وي او د هغوی یو ځای اوسي، نو وفرمایلی شو چې والله عزیز حکیم، الله تعالی زبردست طاقت والا دی، قوت او غلبه والا دی. هغه د هر چا نه بدله اغستی شي. هغو ته پته ده چې څو کیږي او هغه حکیم دی. د هغو ټول احکامات په حکمت باندې دي. داسې نه ده چې که هر فریق د بل سره زیاتی کوي، نو یاد وساتئ دا خبره، الله تعالی لوی دی او هغه د هر کس نه بدله اخستی شي. که څوک د چاله د هغو حق نه ورکوي یا د هغو سره زیاتی کوي، نو الله تعالی خوشته کنه چې هغه خبر دی په دې هر سو، او هغه ډیر قوت والد او قدرت لرلو والد. نو دا خبره مه هیروي. الله تعالی دی په دې ټولو احکاماتو باندې موږ له د زده کولو، د پوهې کېدلو او د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم